السلام علیکم د سحر و بچې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ته راوړم. نن چهارشنبه د 1393 لمریز کال د هوت و وشتمه نیټه ده چې د 2015 کال د مارچ ل 13 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د روان لمریز کال د کانکور د ازموینې د نتایجو موضوع تعقیبو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو د نشه یي موادو په خاستوګه د هیروینو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د روانو خبرو له وروستیو تحولاتو هم خبرې گئی، خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د قانون او پټرولیم د وزارت چارواکي وایي سبا ته په کابل کې د ټاپي د پروژې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چمتووالی نیسي. او نامعلوم وسلوالو په پاکستان کې د هغه ډاکټر پخوانی وکیل په ډزو وجه چې د امریکا له سی آی اے سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د احصایې له مخې یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په اتو پیښو کې 40 کیلوګرام هیروین نیول شوي، حال دا چې په تېر یو کال کې ټول 50 کیلوګرام هیروین او چرس نیول شوي وو. چارواکو ویلي ډېر هیروین له هغو چاقوړونکو سره نیول شوي چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګره نوې ډیلي ته لاړ شي. هندي چارواکي وایي تیر کال چې د قاچاق د مخنیوي لپاره له افغان چارواکو سره همکاري پیل کړې وه، خو دغه همکاري دوام ونه کړ ځکه چې افغان لوري ورسره د قاچاقوړونکو په اړه معلومات نه شریکول. د افغانستان له هوایي ډګرونو د هیروینو د قاچاق د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کیږي چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت چارواکي وایي سبا ته په کابل کې د ټاپي د پروژې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چمتووالی نیسي. د قانون او پټرولیم د وزارت وایان رفیع صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې پر تخنیکي اړخونو نن خبرې کیږي او سبا به هم په غونډه کې لوړپوړي چارواکي د دې پروژې پر ټولو مهمو موضوعاتو وغږیږي.
د قانون او
پټرولیم
وزارت سبا خپل لازمه آمادګي لري چې د نشست
د افغان چارواکو په خبره د دې پروژې په عملي کېدو سره به ترکمنستان د ورځې 90 میلیون متر مکعب غاز پاکستان او هند ته صادروي او افغانستان به هم د دې پایپ لاین له لارې 14 میلیون متر مکعب غاز واردوي. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو د پایپ لاین د پروژې په اړه وروستی ځل د اسلام آباد په غونډه کې د څلورو هیوادونو چارواکو خبرې وکړې. نامعلوم وسلوالو په پاکستان کې د هغه ډاکټر پخوانی وکیل په ډزو وجه چې د امریکا له سی آی اے سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. د شاکر خان په نوم د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ویل سمیع الله خان افریدی د سه شنبه د ورځې ناوخته په پیښور کې وشل شو. دا جند الله سخدریزی ډلې د مدافع وکیل د وشلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې هغه په دې خاطر وشلې چې له دغه ډاکټر څخه دفاع کړې وه. افریدی له ډاکټر شکیل افریدی څخه چې د 2012 کال په مای میاشت کې د دولت ضد دسیسې په تور په 3 کلونو بند محکوم شوی او په محکمه کې دفاع کړې وه. شکیل افریدی ته دغه سزا وروسته له هغې ورکړل شوه چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یوې محکمې نوموړی له یوې سختدریزي ډلې سره د اړیکو په لرلو محکوم کړی و. یو کال وروسته دغه محکمې د هغه سزا 10 کلونو ته راټیټه کړه. د هغه مدافع وکیل د 2014 کال په نومبر کې روسا لاغې له پاکستان نه وتلو ته اړ شو چې د سخت دریځو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي وو. نوموړی په دې وروستیو کې بیرته پاکستان ته تللی و. په اسرائیل کې تیر ورځ د پارلماني انتخاباتو درایو شمیرنه دوام لري. نظر پښتنې خې چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د واکمن لیکود ګوند او د اسحاق هرزوګ په مشرۍ د سهونست اتحاد له بل سره په نږدې سیالۍ کې دي. نتنیاهو په خپل ټویټر پاڼه د کامیابۍ ادعا کړې ده. په دې انتخاباتو کې د اسرائیل د پارلمان یا کنیسټ 140 نوي غړي ټاکل کیږي. تمه کیږي چې د اسرائیل د عامه انتخاباتو لومړنۍ نتیجه نن اعلان شي. او د اوکرين پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړ چې د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو ترول کې لاندې سیمو ته خاص موقف ورکوي. دغه مسوده چې پرون پارلمان تصویب کړ د روس پلو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې په مشخصو ناحیو کې پوری ټاکي او ځانګړي موقف به په رسمیت پیژندل کیږي، خو د خپلواکۍ په برخه کې پرې محدودیتونه لګول کیږي. دا د هغې موافقې اساسي برخه ده چې 13 میاشتې په منځ کې ترلاسه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل د اوکراین د پارلمان د غړو لخوا د نورو شرایطو وسه کول هغه مسأله ده چې مخکې هیڅکله هم پرې موافقه نه ده شوې. د دونیسک د سیمې د بیلتون پالو مشر دینیس پوشلین دغه مسوده د منسک له موافقې څخه ښکاره سرغړونه وبلله. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د لوړو زده کړو وزارت وایي سکل به هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې د کامیابۍ نمرې پوره کړي او د خپلې خوښې تحصیلي موسسې ته نه دي جذب شوي، به سرنوشت پاتې نه کړي.
دغه خلک چې دغه نمرې لري دوی هم باید سرنوشت تعین شي. موږ کوشش کوو چې په ولایاتو کې پاره ولایت پوهنتون لري، هغه د طالبانو ته هم سرنوشت تعینوو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته په تیره بیا نوې ډیلي ته د مخدره موادو قاچاق مخ په زیاتېدو ده. په روانه خبري مچله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د جنبش مدني شهروندان په نامه د مدني ټولنې ځینې غړي له حکومت غواړي چې د زابل په ولایت کې د یو دیرشو تختول شو د خلاصولو په اړه جدي اقدامات وکړي. دا نور رپورټونه سربیره د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو د وروستیو تحولاتو مهم خبرو او د ژوند رنګونه بیا د خبرونې په پای کې.
بازار ته وځي یو نیم سل 200-300 څوک خواري پیدا کی، روزانه پیدا کی، څوک یې نه کی پیدا بیرته خپل کور ته روان دی راځي.
دوستانو، ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي سکل به هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې د کامیابۍ نمرې پوره کړي او د خپلې خوښې تحصیلي موسسې ته نه دي جذب شوي، به سرنوشت پاتې نه شي او خپلو اصلي مینو ته نږدې به پوهنتونونو او د عالي او نیمه تحصیلاتو نورو موسسو ته جذب شي. د چارواکو وینا په سګنی کانکور کې چې نتیجې پرون اعلان شو، په سلو کې له 50 زیات زده کوونکي توانېدلي چې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړي. تفصیلي د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د سګنی کانکور هغه ګډونوال به چې د لوړو زده کړو د خپلې خوښې مؤسسو ته نه دي بریالي شوي، به سرنوشت پاتې نه شي. په سګنی کانکور کې چې نتیجې د سیشن بي بورز اعلان شو، د 12 ټولګیو 219,000 فارغانو پکې ګډون کړی و چې د چارواکو په وینا له څه باندې نیمایي په دې بریالي شوي چې د لوړو زده کړو او نیمه زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړي. د لوړو زده کړو د وزارت د کانکور د ازموینې د کمیټې رئیس محمد انور شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 13 کلونو په توپیر سکل دوی پتیلې چې د کانکور هغه ګډونوال بچ لوړې نمرې وړي خو د خپلې خوښې مؤسسې ته نه دي بریالي شوي، اصلي استوګنې ته په پام سره په نږدې ولایتونو کې د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي.
داسې خلک هم پیدا کېږي چې یو نمرې لري اما انتخاب یې صحیح نه و، بي پاتې شوي دي. لکه سکل مو تصمیم نیولی چې دغه خلک چې یو نمرې لري دوی هم باید سرنوشت تعین شي. موږ کوشش کوو چې په ولایاتو کې پاره ولایت پوهنتون لري یا زون په ځم چې ورته نږدې دي، دغه خلک دغه د طالبانو ته هم سرنوشت تعینوو او تصداق عالي یا نیمه عالي ته دوی دپاره ځای پیدا کوو او لیږو.
خاغلی شمس وویل 45,110 کسان لوړو زده کړو مؤسسو ته، 16,150 نیمه لوړو زده کړو مؤسسو او 22,422 هم خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. د ښاغلی شمس په وینا په سګنی کانکور کې په سلو کې اویا هلکانو او 10% انجونو ګډون کړی و. په تیرو کلونو کې د کانکور د نتایجو له اعلانېدو سره ډېر ځلې د شفافیت په اړه شکونه راپورته شوي چې کله هم له اعتراضونو سره مله وو. خو د کانکور د ازموینې د کمیټې رئیس محمد انور شمس وایي چې د سګنی کانکور د ازموینې پاڼې په دقت څېړل شوي او هغه له څو مرحلو تیرې شوي دي. د زده کوونکو د ازموینې د ځوابونو پاڼې د پرمختللو جاپاني ماشینونو په ذریعه سکان کوو. د ځوابونو پاڼې سیستم ته داخلوو، کولونه یا ظرفیتونه هم سیستم ته داخلوو. کله چې دا ټول کاپی شول او د زده کوونکو انتخاب هم سیستم ته داخل شو، وروسته یو بل پروسه ده چې ماشین یې په خپله سرته رسوي او د زده کوونکو د نمرو او د هغه انتخاب پر اساس نتیجه معلومیږي. نو موږ ویلی شو چې زموږ پروسه په سلو کې نه نوي شفافه ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لوړو او نیمه زده کړو محصولاتو د محصلینو د جذب ظرفیتونه یې لوړ کړي، خو د سګنی کانکور له ازموینې معلومیږي چې بیا هم شاوخوا 1,40,000 د 12 ټولګیو فارغان نه دي بریالي شوي چې لوړو یا نیمه لوړو زده کړو محصولاتو لپاره پیدا کړي.
د نوري اسنوي په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي سږ کال به هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې د کامیابۍ نمرې پوره کړي خو د خپل خوښې تحصیلي موسسې ته نه دي جذب شوي، به سرنوشت پاتې نه شي. د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ دا اوری په لومړی نیټه له ازادي راډیو واره. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته په تیره بیا نوې ډیلی ته د مخدره موادو قاچاق مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت هم زیات شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې چارواکي وایي کڅه هم له دې لارې قاچاق د اندېښنې وړ دی، خو د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا ده چې شبکې باید لمنځه یوړل شي. نوري اسنوري او د موضوع تفصیل.
ملګری ملتونه وایي چې په روان کال کې د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې چارواکي وایي د هغو هیروینو ډېره برخه چې د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوی له هغو مسافرو سره نیول شوی چې غوښتلې نوې ډیلي ته ولاړ شي. چارواکو ویل د کابل هوایي ډګر څخه بهر ته د هیروینو د قاچاق د زیاتوالي یو علت دا دی چې د دغې لارې د مخنیوي لپاره هڅو ځکه نتیجه نه ده ورکړي چې هماهنګي نشته. هند افغانستان تورنوي چې د قاچاق وړونکو په تعقیبولو کې ورسره سمه همکاري نه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د احصایې له مخې چارواکو یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په اتو پیښو کې 40 کیلوګرامه هیروین نیولی چې دا د تیر کال په نسبت ډیر زیات دی. په تیر بشپړ کال کې 50 کیلوګرامه هیروین او چرس نیول شوی وو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې هغه مسافر چې نوې ډیلی ته د هیروینو د قاچاق هڅه کوله تر 2 کیلوګرامه مخدره مواد په کپسولونو کې په ځان کې ایښي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې مرستیال مشر مارک کولهن وویل دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو دغه قاچاق تر اوسه دومره زیات نه دی او د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا ده چې شبکې له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په 2013 کال کې په کابل هوایي ډګر کې له پولیسو او د ګمرک له کارکوونکو سره کار پیل کړ او وروسته یې هم دغه لړۍ د کندهار، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونو ته وغځوله. خو د رویترز په وینا دا نه ده څرګنده دا چې روان کال په زیاته پیمانه هیروین نیول شوی علت دا دی چې له هوایي ډګرونو د مخدره موادو قاچاق زیات شوی او که د قاچاق وړونکو د پنهښه کولو چارې ښې شوې دي. خو له دې سره سره افغانستان چې د نړۍ په سلو کې نوي مخدره مواد تولیدوي پکې د کوکنارو کښت مخ په زیاتېدو دی. د هند مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته وویل چې هغه افغانان چې مخدره مواد هند ته قاچاق کوي اکثره یې د درملنې په پلمه هغه هیواد ته ځي. دغه چارواکي وویل چې تیر کال د کابل په هوایي ډګر کې د مخدره موادو پر قاچاق د څارنې لپاره د هند او افغانستان د ادارو ترمنځ ګډه همکاري پیل شوې وه، خو ډېرې دوام ونه کړ ځکه مقابل لوري ورسره سم همکاري نه کوله. د دغه چارواکي په وینا افغان لوري ډېر استخباراتي معلومات نه شریکول او اکثره یې له موږ سره د قاچاق وړونکو د پیژندنې او د هغوی د سابقې په اړه هم معلومات نه شریکول. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د افغانستان حکومت ویلي چې د تیر مارچ له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې یوازې 12 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي او په دې اړه چې آیا د کابل په هوایي ډګر کې د هند او افغانستان د چارواکو ترمنځ همکاري پیل شوې او کنه له څرګندونو ډډه کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دوی په دې باور دي چې مخدره موادو سره د مبارزې لپاره نړیواله همکاري ته اړتیا ده. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وویل د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې هندي چارواکو له افغانستان سره فعاله همکاري لرله. ملګرو ملتونو ویلي اکثره قاچاق وړونکي چې نیول شوي نوې ډیلي ته یې د تلو نیت کړی و، خو چارواکو دغه راز ویلي چې ځینې نور قاچاق وړونکي چې غوښتلې عربي متحده اماراتو ته لاړ شي هم نیول شوي دي.
دا هم د مهمو خبرونو لندیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته په خاص توګه د هند پایتخت د هیروینو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د قانون او پټرولیم د وزارت چارواکي وایي سبا ته په کابل کې د ټاپي د پروژې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو غونډې ته تیاری نیول کیږي. نامعلومو وسلوالو په پاکستان کې د هغه ډاکټر پخوانی وکیل په ډزو وشي چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی اے سره د القاعده د پخوانی مشر اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. په اسرائیل کې تیر ورځ د پارلماني انتخاباتو درې شمیرنه دوام لري او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل ټویټر باندې د کامیابۍ ادعا کړې ده. او د اوکرين پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړ چې د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته خاص موقف ورکوي. د نړۍ ورځپاڼو هم د افغانستان پر روسیې تحولاتو تبصری او مقالې خپرې کړې دي. جزئیات یې له ملالۍ بشیر اورو.
د فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسی په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د 2014 کال د مې د میاشتې راهیسي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیره د 2015 کال تر پایه تر 15000 پورې کم کړي او د 2016 کال تر پایه به امریکا په افغانستان کې د سفارت تر کچې حضور لري. ډیر څه تغیر شوی دي. مقاله وايي تر هر څه مخکې امریکا اوس په افغانستان کې د باور وړ همکار ولسمشر لري. مقاله وايي چې دا خبره هم باید لپامه ونه غورځول سي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې حضور دا یادونه کوي چې سختريزي او له تشدد ډکه نظریه ژر او په اسانه نسیماتي دی. مقاله زیاتوي چې کڅه هم لجمني سره سم اوباما په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه او د دفاع وزیر اشتون کارټر څرګنده کړه چې د امریکا هدف اوږدمهاله بریا ترلاسه کول دي. خو دا منطقي خبره ده چې سپینه مانی په افغانستان کې د روزنی او ملاتړ د ماموریت د مودې د څرنګوالي بیا ارزونه کوي. د مطلب د لیکوال په وینا دا په دې معنا نه دی چې امریکا به افغانستان ته د پوځي عملیاتو لپاره نور ځواکونه لیږي، خو د جنرال جان کمپل د مشورې سره سم د دې معنا دا ده چې په سیمه کې وضعیت ته په کتو سره پریکړه وسی. د مقالې لیکوال وایي کدا د خپل ګټو دفاع وبلل سیاو یا بلڅه ک امریکا لږ له صبر او ستراتیژیکي فکر کار واخلي په افغانستان کې د دې هیواد قربانیان او پنګونې به بی ځای نسی. مقاله لیکي په افغانستان کې بریا ته لاسرسي ډیر نږدې دي او امریکا په افغانستان کې د امنیت له لحاظه ګټه کړي او د 2010 کال راهیسي د افغانانو په ژوند کې ډیر تغیر راغلی دي. مقاله لیکي د امریکا خلک په بهر کې د امریکا د بیا رغونې لپاره وروسته ډیر کم د مننې ټکی اوري، خو افغانستان په دې برخه کې مستثنا دي. مقاله زیاتوي چې افغانان په دې خاطر له امریکا څخه منندوی نه دي چې له افغانستان خپل ځواکونه باسي، بلکې په دې مننه کوي چې د دوی لپاره یې بشمیر قربانیان ورکړي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې واشنگتن ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې افغانستان نه دی توانېدلې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي. د مقالې په وینا د کار امریکا ته تر سفر مخکې جمهور رئیس غنی له مهمې لاسته راوړنې څخه پاتې راوست. مقاله زیاتوي امریکا ته د شاغلي غنی تر سفر مخکې افغان ځواکونه د هلمند په شمال کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي او په دې سره افغان حکومت غواړي د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل اراده څرګنده کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دوستانو د خبرونه په دوام کې موریدل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو څخه د نشي موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه هند اندېښنه ښودلې، خو اوس د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي چارواکي وایي چې په 1993 لمریز کال کې 1990 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. نور حال د مرزي احمدزی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د نشه موادو پر خلاف د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1993 کال کې شاوخوا و سبا د مخدره موادو بیلابیل قضایي راجې شوې دي چې د تیر لمریز کال په پرتله کموالی ښیي. د نشه توکو پر خلاف د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مشر یار محمد حسین خیل د سه شمې په ورځ د مرکز د کلنی راپور د خبرېدو پر وخت ویل دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور شاوخوا 29 کسان نیولي دي. نوموړي وویل چې د دلایلو د نه موجودیت عمله د مخدره موادو نه شپېته تنه قاچاقبران بیرته له زندان څخه خوشی شوې دي.
د 1393 هجری شمسی کال کې منګه 212 قضیه په مزونیت دي، 209 کسو دوسیم تعقیب او اقامه د دعوام کړی دي. سیاو تی دادې کې بی ګنا ول اغم عدم صلاحیت او اغم نور اورګانو ته استولې دي او هغه کسان چې دلایل د الزام په موجود او اغم محاکمو ته استولې دي. دا د تیر کال په هغه باندې کموالی کې پروس کله اضافه لدینه لوسو 12 قضیونه پروس کله اضافه وي.
خغلی حسین خیل زیاته کړه د مخدره موادو په قاچاقبرانو کې د ترکیه، کاناډا او د ایران اتباع هم شامل دي. همدارز نوموړی زیاتوي چې شلته نخسي او تلسنه امنیتی سرتيري د مخدره موادو په نیول شو کسانو کې هم شامل دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو لمخې په 1993 کال کې دوی ته د مخدره موادو د قاچاق 212 قضیې راجې شوې چې 112 پکې د تیر کال قضیې وي. د دغه مرکز په وینا له دغو قضیو څخه 508 قضیې محاکمو ته راجې شوې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان نه نیول کیږي. دغه کمیسیون غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل چې د مخدره موادو د مبارزې ټول سازمانونه له یو بل سره همغږي نه لري، ځکه خو دغه پدیده په افغانستان کې له منځه نه ځي. د افغانستان د نشه موادو پر خلاف د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په داسل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو خبره کوي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوې، خو له بده مرغه چې مخدره موادو سره مبارزه نه ده شوې. افغان کارپوهان وایي چې باید په هیواد کې د مخدره موادو اصلي قاچاقبران ونیول شي او هم د مخدره موادو کښت ته اجازه ورنکړل شي.
دا مرزی احمد زئی پر رپورٹ کې موریدل چې د افغانستان د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1993 لمریز کال کې 29 تنه د مخدره موادو قاچاق په تور نیولې دي. د دې مرکز مشر د سه شنبه پر ورځ خپل کلینی رپورټ د خبرولو پر وخت ویل چې دوی د نشه موادو د قاچاقونکو دوسیې څرلې او په دې برخه کې خپل اړین اقدامات کړي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول لیدلای شي او د غراز د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر او بجو پورې بیا په منځنۍ چپه 1200 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې واورای. د جنبش مدني شهروندان په نامه د مدني ټولنې ځینې غړي له حکومت غواړي چې د زابل په ولایت کې د یو ډیر شو تختول شو کسانو د خلاصولو په اړه جدي اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلانو د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناسته کول چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تختول شو او تختونکو په حق له پوره معلومات وړاندې کړي. په زابل ولایت کې شاوخوا 40 ورځې مخکې نامعلوم وسلوالو 1.5 کسانو تختول. خلک او ځینې کړۍ د تختول شویو د نه خلاصېدو له امله پر حکومت انتقادونه کوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم له شاوخوا 40 ورځو راهیسې خلک په مسلسله توګه له حکومت غواړي چې د زابل په ولایت کې د 1.5 تختول شوو خوشي کولو ته هڅې تیزې کړي، دا ځل د جنبش مدني شهروندان په نامه مدني ټولنې هم دغه غږ پورته کړ. د دې ټولنې مسؤلین وایي حکومت په دې موده کې ونه توانید چې د تختونکو هویت او ځای معلوم کړي. د جنبش مدني شهروندان د ټولنې یوې غړې ریحانه عزیزي د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له حکومت غواړي چې په دې حق له جدي اقدام وکړي. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه چې په کې راغلي وو:
مسئولین حکومت وحدت ملی باید به مردم بگویند که ربایندگان چه کسانی هستند.
د ملی اول حکومت باید خلکو ته ووایي چې تختون کې څوک دي او د خلکو له تختولو هدف څه دی. حکومت باید د دې کسانو خوشی کول په لومړیتوبونو کې وشمیري. حکومت د داسې سیاست غوړه کړی چې د تختونې د دود مخه پکې ونیول شي. حکومت باید د لوی لارو د امنیت او د تختول شو د خوشی کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي
او په مردم اطمینان بدهد.
د جنبش مدني شهروندان مسؤلینو دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د لوی لارو امنیت خراب شوی او د خلکو د زورولو او تختولو پیښې پکې زیاتې شوې دي. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا شل ورځې د مخه د کابل کندهار په لار د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په یوې مربوطه سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو یو دېرش افغانان له موټر ښکته کړي او نامعلوم ځای ته یې تختولی دي. له دې پیښې وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ ورته پیښه د غزنی په ولایت کې هم تکرار شوه. په دې پیښه کې اته مسافر وسلوالو تختولي وو چې له دې جملې نه یې اووه خوشي کړي او د اتم په هکله تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. په زابل ولایت کې د یو دېرشو تختول شو د خلاصون لپاره پوځي عملیات هم وشول خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې هکله د زابل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې هسې روانې دي څو تختول شوي د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شي. آزادی راډیو بیا هڅه وکړه چې د پیښې په هکله د زابل ولایت چارواکي وپوښتي خو هغوی دا ځل په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
د آزادی راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د اوری په لومړۍ نیټه له آزادی راډیو واورئ. تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي خبرو یو لوړ رتبه چارواکي له لویدیځ سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په روانو خبرو کې د پرمختګ خبره کړې خو یو امریکایي مقام بیا وایي چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی او یو توافق ته د رسیدو لپاره باید چې پر ځینو مهمو مسایلو موافقه وشي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو کې په سلو کې نوي پر تخنیکي مسایلو موافقه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون د صالحي له قوله خبر ورکړ چې هغه دا خبره د سه‌شنبې په ورځ د سویس په لوزان ښار کې چیرې چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو د خبرو اترو بل دور ترسره کړی ده. د ایراني چارواکي وویل دواړه لوري یوازې پر یوې مهمې موضوع اختلاف لري او د هواري لپاره به په هغې غونډه کې هڅه وشي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری ترمنځ کېږي. هغه په دې اړه چې د اختلاف وړ اساسي مسله کومه ده څه ونه ویل. د امریکا متحده ایالات او د نړۍ نور پنځه قدرتونه بریتانیا، چین، فرانسه، جرمني او روسیا هڅه کوي چې د یو توافق له لارې د ایران د اټومي پروګرام مخه ونیسي ځکه لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي هدف یې د اټومي وسلو تولید وي. د یو توافق په صورت کې به پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې شي. ایران او د نړۍ قدرتونو یو سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د مارچ او دیرشمه او د یوې دایمي موافقې لپاره هم د جون دیرشمه وروستۍ نیټې ټاکلې دي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي چې په لوزان کې په خبرو کې ښکیل دی له قوله ویل شوي چې وایي دواړو خواوو په دې اړه چې د هرې لویې موضوع لپاره تخنیکي انتخابونه په نښه شي ډېر پرمختګ کړی دی. خو د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا له دې پرته بله لار نشته او تر اوسه ډېره لاره په مخ کې ده چې باید ووهل شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مو اوریدل. دوستانو د آزادی راډیو په راتلونکو خپرونه کې د اسرائیل د پرونی انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. د ریپورټونو پر اساس په اسرائیلو کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو دریو شمیرنه دوام لري او دواړه مخکښ ګوندونه چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند او سهونیست اتحاد د یو بل سره په نږدې سیالۍ کې دي.
ملک الله دایم د کندار په کوم مم بلوس کوس پر دغه کریایو باندې سر ونه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یعنی بیرته به تیلوم ګران سي، یعنی درغه په خوا بلا ګران سي. نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښېږي چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دوغونه کریا واخی. دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
هر ورځ
زمر څخه دغه پنځوش پیته اوی افغانۍ داسې کریا یازي.
آید دی بیادی میاستی چوم را ده چو روپی گتی
نو دا میاست چی دقیس نو بلش کار تمرش نلرو چی رازو یا دفتر ترازو پریو دفتر جارو چی مر ماجاری را غلی از مر سرکم کومک وکی لکه چنگ چی دا وس را غلی نو پا دقیس حالاتو که چی مر رازو نو بارا داغ دا میاست چی تا دا ورزش پیتو وایو آغانی که داغ نو بارا چو ترسیج بارا خوادی تخپل حساب رتا وک
دستی ویسی دی کرایه لپار لیو چان قرز وخلی
و شل وار دا میاخستی دی دا دوی ورزی مخ که یواری پی میکریان ندرلو دا خپل دیو گاونده سخه می یو نیم سل آغانی اخستی دی بازار تا پرا غله
داغ نور دی کور خرس مصرف چه رقم تاسی پورا کوی؟
نو داغ دا کور خرس مصرف خود داغ سی مرش پورا کوی چه مثلا وز خو روزانیم دی خاص نسته بعد مرش سر سر وگرزی مرش تو زمینه را برابره که یا دا خواری یا دا پیروژه مروژه که مونیسی مثلا یا یو کومک را سر و که یا از مرش خپل وطنو ته درته انتقال کې خمر په وطنو کې خو امن نست مر په وطنو کې جنگونه دی وس وضعیت خراب دی
زمو تاسو خو چیزی وینم تکړه ځوان یست ولې څه یو کار نه کوي چې پیسې پیدا کړي
نه نو خو نست وس بازار ته وځي یو نیم سل 200-300 څوک راوي څوک نه راوي څوک خواري پیدا کې روزانه پیدا کې څوک نه کې پیدا بیرته خپل کور ته روان دی راځي
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری دوستانو ونیمه بچی کې دن کې دی دوهمه